مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان 11 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه اوریدلی شئ، خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان د سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. او امریکا او اوکراین په خپلمنځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال رادیو ته ویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نوي منل شوي.
شپاره تاریخ موږ د صوبې څه تعلیمي ادارې دي دا موږ بندې کړلې او په نونس تاریخ باندې موږ چې کوم بجټ اجلاس دی د دې ګردې صوبې اساسه کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستي دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو درڅو پر موږ چې کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی.
استادان وای پاکستان د نورو ټولو صوبو حکومتونو هلته د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقی او نور مرات ورکړي خودي ورسخه به برخې دي. د بلوچستان حکومت بیا وای د استادانو د ترقی مسله د خزانه وزارت د منځوري لپاره لیږلې ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وای د کراچي پر لور د روان سمندري توپان زور کم سوي دي. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شین رحمان وای د توپان رفتار او روسوي خپل مرکز کې دننه د تیز بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دي. نوموړي پر نو وخت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي ل خلکو یې غوښتنه ده چې د توپان د ننداري لپاره دي د اوبو خواته لورتګ ډډه وکړي. د پاکستان حکومت د توپان له ممکنه خطرو د خلکو ژغورلو لپاره تر اته او یا زرو زیات کسان خوندي سیمو ته وړي دي. حکومت تر دې وړاندې ویلی و چې بدین سجاول او ټټه ځلې د توپان له خطر سره مخامخ دي. د سیمې صوبې په جامشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوه مزدورانو مړی راستل شوی دي. د سیمې مزدوران وای حکومت ورسره د بنسو کسانو پر راستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سیمې حکومتي چارواکو د جون پر 13 مشال لړیو ته ویلی و چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. دا له هغه ورسته ده چې د جون پر 18 دا کسان د سکرو کانړې دوه ورسته لاندې شوی ول. دوی ابرار الحق او سمیع الحق نمیږي او دواړه سر ورونه دي. هغه د خیبر پښتونخوا د پړچنار اوسیدونکي ول. هغه د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع او رگزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د راستل لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د بار او رگزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وای د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي. په کان کې بند شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د شانګلې دي. د مزدورانو د اتحادیه یو مشر عبدیار تور پوری کوي چې دا پیښه د ټیکدار او د انتظامی د بیغوري له وجې رامنځته شوې ده، خو هغوی په دې اړه څه نه دی ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یادې ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو ژغ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. په ریپورت کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګارۍ کې دوه کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وای د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندي ځینې امریکایي وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل شوی شتمنۍ خوشی کړي. د دوی په وینا دا به توافق یا تړون نه وي بلکې تفاهم به وي. واشنگټن چې کله نړیواله موافقه کوي نو هغه به د کانګرس ارزونی او منځوري ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس ډیر غړي ځکه ایران ته د ګټې ورکولو مخالف دي چې ایران روسیې ته پوځي مرستې ورکوي. په کور دننه خلک ځپي او د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په سیمه کې یې د امریکا ګټې په نښه کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه لرو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول استادانو لتیرو لسرو زرایسي د نخړو هړتال روان کړی دی. یو استاد وایي هغوی د نوکریو ترقی وایي.
لاوارس بلوچستان چې د دې 47000 سازا چې دی هغه د اپګریډیشن او سپتاهاله میرونه دي.
اخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا د خپل ویجاړ سو دکانونو د ماوزي غشتنه کړې ده.
میشته په دې ځل بیا ځکه چې ډېر نقصان راغلی ده، په میش باندې قرضی دي، میش کاروبارین نه شي کړای.
په خبرونه کې به واوري چې د پېښور هغه درې کلی حال درکو چې اوسیدونکو یې د کلالۍ یا لخټو د شانو جوړولو کار کوي.
کم از کم چې نینې نو دغه درې څلور سوه کورونه دي او بس لوی واړه لګي او دا خپل کې سب کوي.
پر دې سربیره د افغانستان او اوکراین په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خوري چې خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول د استادانو د اتحادیې له تیرو لس ورځو راهیسې بوک هړتال یا د نه خوړلو اعتصاب روان کړی دی. د دې استادانو په وینا چې تر څو حکومت د هغوی غوښتنې نوي منلي تر هغو به یې احتجاجي پر لته روان وي. د دې استادانو پر غوښتنه له نن څخه د احتجاج په توګه د کوټې ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې سرکاري سکولونه بند شوي دي. بلخوا حکومت ویلی دی چې د استادانو د غوښتنو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال لکوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکبي.
د دې استادانو په خبره چې تر څو حکومت د دې غوښتنې نوي منلي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاجي په لتروان وساتي. په دې اړه د ګورمنټ ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عارف ترین څو چې خپل هم په بوکړتال دی د جون په شپاړسمه نیټه او مشال ډېډو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پر تا د ممرګ بوکړتال ناست دي، خو حکومت یې د ده په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منلي.
مین کومه مطالبه چې د هغه زموږ د جونیئر کیډر ذکران چې د هغو اپګریډیشن دی، ولی چونکه په پاکستان کې په ټولو صوبو کې چې دی دا ټیم د جونیئر کیډر کم اساتذه چې دی هغه 8 لاکھ دی او په دې کې 7.5 لاکھ اساتذه چې دی د نورو صوبو د هغه اپګریډ شوي دي. او یو زموږ استاذ د لاوارس بلوچستان چې د دې 47000 اساتذه چې دی هغه د دې اپګریډیشن سپتاهاله میرونه دي. د دې سره سره زموږ د پریمیچور چې موږ کوم سینیر اساتذه کرام دي، نو هغه ډیر سکاله څلوېښت کاله سرویس وکي او بیا چې کله دی ریټایرمنت ته ولاړ سي نو ای جی اف ایس کې د دې د ریټایرمنت سره درې څلور لکه روپۍ چې دی کډ ناجایز کټوتی ځنې کوي.
بلبلو ته د استادانو پر غوښتنه باندې د جمعې د ورځې راځي د کوټ ترڅنګ د بلوچستان په نورو برخو کې زیاتره سرکاري سکولونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. چلامل د ډیرایز د کونکو ششمایي امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د استادانو د اتحادیې و مرستیال مشر صدیق مشوانی ته
شپاړه تاریخ موږ د صوبې څه تعلیمي ادارې دي دا موږ بندې کړلې او په نونس تاریخ باندې موږ چې کوم بجټ اجلاس دی د دې ګرد صوبې اساسه کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستې دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو در څو پر موږ چې کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی دې ته موږ نه دننه څوک بیا پرېږدو د اسمبلی ته او نه د دې څخه د باندې څوک پرېږدو چې در څو پوری زموږ ته د مر بوکر تال چې کوم روان دی د زموږ کوم د 22 نوکاتی چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی.
ته دې استادانو په خبره چې د اسلام آباد ترڅنګ په درو وړو صوبو کې وفاقي او صوبایي حکومتونه و جونیئر استادانو ته د ګرانی سره سم اپګریډیشن ورکړی دی، لکه نو دوی په خبره د بلوچستان حکومت تر اوسه پر دې عمل نه دی کړی. بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویل دي چې د دې استادانو د غشتونو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری یو نه لمخه د مشال ډیډو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استادانو ډېرې غشتنې هواري شوې دي او د اپګریډیشن په اړه فایل د منځوري په خاطر و محکمه خزانه ته لیږدول دي. هغه هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بجټ کې به د صوبې د استادانو د اپګریډیشن په خاطر پیسې ځانګړي شي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باڈی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
دا مشال پنم
پپنزو بجو
زمژغ له مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان د میرامشا بازار دکاندارانو غشتنه کړي چې کلونه تیر سول خو بجاړو دکانونو د تاوان معاوضه ترلاسه نه کړي. دوی وای اوس چې په بجټ کې ورته یو نیم عرب روپۍ ځانګړي سوي نو په کار ده چې ژر دکاندارانو ته ورکړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ وایي چې د تیر کال بجټ څخه د دغو دکاندارانو لپاره یو نیم عرب روپۍ راخیستي او ژر به د وفاقي کابینې له منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته ورکړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیرا کوي.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د غلطه بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشا میرعلي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. د میرامشا بازار تاجرانو کمیټې جنرال سیکرټر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د توانونو معاوضو ورکولو کې په نن سبا کې کالونه پې تیر کړل.
خو موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا یو نیم عرب روپۍ دا د زر نظر میشته ریلیز شي چې میش باندې آسیا کولینه تیر شول د میش پیسې ورځ په ورځ باندې کمیږي. میشته دا زر نظر چیک شي کو محسن داوړ ایم این اے صاحب هغه می شکریا ده کوي لکه څنګه په دا بجټ شي قیمت میشته یو نیم عرب روپۍ پېښ کړي او امید لرم چې نه را باندې میش شي کوم پکې جات روپۍ دي آغا باندې با محسن داوړ صاحب کوشش کو میشته کلا پیسې ورکول شي رکاوټ کی چې دا رکاوټ ختم شي.
حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشا نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د میرامشا بازار یو بل دوکاندار عبدالله وایي چې ضرب اعظم کې پراخ توان سره مخ شوي که حکومت ورته خپل توانونه ورکړي چې خپل یې لیکلې شمارلې او تصدیق کړي.
مطلب دا اپیل کا چې دوی د خپل چکینه چې کوم دي تازه نظر دی لیسکو او میشتا په دې ضرب اعظم چې ډېر نقصان ورغلی دا په میش باندې قرضې دي میش کاروبارین نه شي کړای میش دا اس بالکل کنن سبو شي ډېر متاثر شوی چې دوی زر نظر د چکینه ستاسو.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ نمو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دومره یې کړي چې د تیر کال بجټ نه یو نیم عرب روپۍ د میرامشا بازار اغیزمنو لپاره راخسته ضربه صوبایي حکومت ته ولېږل شي چې بیا دکاندارانو ته ویش وشي.
میرانشا بازار دکانداران دا ډېر مودې نه د کمپنسیشن د کیس دا زوړندو ډېر د مینتو زارو نه او مثال هر کیسه پولیټیکل سیاسي فشار نه پس میلادو نه وکړ چې غو نیم عرب روپۍ مو په حال د تشوي بجټ کې نه مدادي لدا غشر راوخیسو.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک هم د دکاندارانو او د ځمکې مالکانو شکایت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیلي اړوندې دارو ته استولې دي او چې څنګه غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري او زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون پر شلمه د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ حجم 400 ارب روپی ټاکل شوی دی. د قبایلی زلو خلک غوښتنه کوي مرکزی حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پر مهال ورسره کړي وي. قبایلی مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې دي د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ با په شلم جون وړاندې کول شي. ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري با چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق با بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رسته کول شي. څوره وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ ښو دی. د قبایلی ضلعو مشران او اولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی لخ خپل مالی حقونه ورکړي. کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوی وي. د شمالي وزیرستان نه پخوانی د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه وعده شوې وه 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي. لاس کالا او ان ایف سی اوارډ به کیږي. په هغه کې به هم دوی ته پیسې ورکول نو پدې کې هر کال په اولانی کال لاسر بر اغلې دی. بیا درویش بیا څلرویش بیا پنځویش په پنځویش تر باندې زیات نه دی راکړې. واغام ډېر په غیر ضروري او په بځای کارونو لګېدلې دي. دا سه بیا د ای ډی پی چې کما وا څلرویش تر بابا سالانه وا واغام دوی وچ ډبل کوو پای خو سپور ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کې ابراهيم شینواري وای چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګې به قبایلی ضلعو ته تر لسو کالو ورکوو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړې چې دغه 100 ارب روپۍ به مونږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا د یا دا چې ترجیحات څه دي. موږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغې علاقو بیا ودانی ده، آیا هلته د صحت اسانتیاوې ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره. او دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټولو قبایلي ضلعې له پامه غورځولي. نو ځکه دوی د خیبر پښتونخوا موجوده څارونکي انګران حکومت ته هم هیڅ تمه نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکن هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقي لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم فنډ لوکیټ شوی نو هغه بل ځای کې لګېدلې دی او په قبایلو نه دی لګېدلې. موږ دا خواهش دی زموږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقۍ لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقي وکړي. نو موږ د امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې باب له مو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبر ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته. د کراچی د ښاروال لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 اویا رایې ترلاسه کړې او د کراچی ښاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوری کړي دي چې پیپلز ګوند یې تردید کړی دی. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیازلی راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب 103 ووټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 106 ووټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو، چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړی د تحریک لبیک ټی ایل پی غړی وو چې ووټ یې نه دی اچولې. د پی ټی آی 10 غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروستو مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند ترڅنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا گیا اس پر پورا اتریں گے.
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو، د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغو تورونو ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو. او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقۍ ګامونه واخستې شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټې سره په سند کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه، چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروستو د یوې خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې 1 تختولې شوو غړو پرتلا د ښار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره 3 لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منگ بخپل فیصلہ کو چکم تگلارا خپل کڑو.
آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نند پاکستان پا جمہوری تاریخ کی ترٹولو بد اورز دا. نند پیپلز گن پا زور پا غیر جمہوری طریقہ دا کراچے خار دا خلکو رائے تختولی دا. نند دا تماشا ٹولی دنیا وکتلا چی دوی پدے ٹاکنو کی سمرا درغلی کڑے. دسین حکومت دا پولیسو پا زور دا پاکستان تحریک انصاف دیرش غڑی تختولی او دا خپل خوخی نتیجہ یا خستے دا.
کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر په ټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون په 14 تور ورځ مانځي. بل اړخ ته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو اخیستل بدماشي او د درغلو په ذریعه د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دی. هغه ویلي که پر له پسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکې وشي نو د خلکو پاتې باور به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلې وي خو جمهوریت به خامخا بیللې وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي دا چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وایي چې د 9 مئی د پیښو وروستو په ټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پریښو دی. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیش کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په مونږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصې وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلې. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي، چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوي هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري او زه د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی په سیمه کې د نادره یا شناختی کارډ جوړولو دفتر پرانیزي او یاد هم ورته ګرځنده ګاډي ورولېږي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختی کارډونو د جوړولو لپاره یک غونډه تورځي. مشال رادیو په دې اړه هڅه وکړه چې د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړي خو بریالي نسو. د سیمې چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي و د خلکو ستونزو ورته معلومې دي او ډېر ژر به په انبار کې یو دفتر پرانیستل شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
د انبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستل شي. انبار د یو کورنه د نادره دفتر اتیا کیلومتر لري او غریز سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لګ درې غنټي سفر کوي نو هله یو کورن دفتر ته ورسی. د انبار وسیدونکو سماجی کارکونکو مقصود خان مشال رادیو ته وای د شناختی کارډونو دفتر معنی نادره د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې الته زمونږ ځنې زنانه د سیچا بیماری زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي. بل الته وسنه سبب چې ویل سیکټیانو خبره ده نو الته کله سیکټین کله نور د غنی نو مونږ ته 500 روپو پرم به چې کم ده کنه هغه مونږ ته په 8000 د غریب ولسته تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کو چې مونږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې مونږ نه په پاوته کې کار جوړی نه له پنور ځای نه کې جوړی مونږ ته د نادرغه وینګ غاړم ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرایم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د دادار لخوا د انبار آبادی د اوی او زر زیاته خودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادره محکمې موبایل خدمات معنی ګاډه به ورته خو هغه هم د ولس په خبره چې دا ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یو کون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار اوسیدونکي دی. مشال رادیو ته وایي
دلته خلق د فرنګي دफार د شناختی کارډ د جوړولو دफार غلنې ته یو کون ته تشریف پوری او ولتځي. نو د عام چې کم سناسي جوړيږي یا فرنګي جوړيږي نو دا غي کم نارمل فیس 750 روپۍ د شناختی کارډ د 50 روپۍ د فرنګي دي. او د دې جي عوام د دې جي بشندگان چې کله فرنګي جوړي نو 3-4000 روپۍ هغه فرنګي هغه خرچه راځي د غرم شناختی کارډ باندې 5000 روپۍ خرچه راځي.
د انبار یو بل وسیدونکو سعدالدین مشال رډ ته وویل د دوی سیمه کې ځمکه هم ډیر دي، سرکاري ودانې هم پکې شته. کنادره غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکولې شي. د زیاته کړه که په تیار ودانې یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي.
زمنګا زنانا مشران سپینګری ځوانان چې کله د کار جوړولو لپاره سهار اخته یې کغون تلاړ شي راغوی د ماسپخیم مازیګر پورې انتظار وکي او دا غوی هغه کار ونی شي اکاډي جوړنی شي او واپس راشي. دا سیس مونږ یو کار جوړولو د پاره سلور 15 چکر وهل اپغاړې دا سی د لزر نه ونی سا ته 40000 پورې مونږ په یو کار شناختی کارت په جوړولو باندې خرچه راځي.
آیا په انبار کې بده نادر دفتر یا د نادر کوم ګاډه مقرره شي چې د خلکو ستونزې ورسره هوار شي؟ مشهد رډو هم دا پوښتنه د کمشنرې انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو. البته پښپغم جون د کوزا محمدو د اسسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې دوی لیکلي ډیپټي کمشنر مومن په انبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منځوري ورکړی ده او په لنډ ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د بار کوم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړلو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال رادیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نوي منل شوي. د دوی تر ټولو لوی غوښتنه په نوکریو کې ترقی ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د کراچی پر لور د روان سمندري توپان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چار وزیر شین رحمان وایي د توپان رفتار ورو شوی دی، خو په مرکز کې دننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دی. د سین په جمشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راستل شوی دی. د سین مزدوران وایي حکومت پر سر د بنسو کسانو پر راستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سین حکومتي چارواکو د جون پر 13 مشال اړیو ته ویل چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع او رګزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د راستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یادې ادارې د جون پر 14 په رپورټ کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې دی پانګاچونې ته دوام ورکړي. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وایي د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندیزین امریکای وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل شوی شتمنۍ خوشی کړي. زموږ زراغ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو له اړخمو د مهم خبرونو لنډیز واوریدي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. ویب سټ پته مو داسې ده www.mashalradio.com. پر دغه ویب سټ تاسو د مشال رادیو ټول لیکل شوی مطالب، ویډیوګانې او ژغیز پروګرامونه اوریدلای شئ. پر دې سربیره تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ یا رکشته کی. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجدا سلیکو MASHAALRADIO. اوس زو د اوکراین پر لور. روسیه تیر شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکي حمله کړې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر روسیه له هغه ورکړ چې په میکولای او ورتیرس مسیمه خیرسون کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. په داسې حال کې چې کیف خپل تهاجمي عملیات پیل کړي، روسیه خپلې هوایی حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې تهاجمي او دفاعي عملیات روان دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې ویشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې ویشتل شوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي ویشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورتیرما سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیفریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوځ د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي، په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې 10 وسلوال شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی، خو ده زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسل کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابان ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د سبا ورځي ځانګړ اونیزو پروګرامونو نوملار تاسو واوریدي. دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای یا کښته کولای سي. د سرچ یا لټون په ځای کې داسې ولیکي ام ای SHALRADIO. اوس دود افغانستان پر لور. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغو یوولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوند چارو او یا ټول برخې د اجباري کار، په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وای افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2020 کال له اپریل د 2020 کال تر مارچ میاشت پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري او یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اوریدلای سي.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بې وظیفه شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل. او ولس کلن ورور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی و، د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه. خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورغړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځي مو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګ قاچاقي خارج ته، هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهو. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې ساه ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چانده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنه کړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرد شوی وایي د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وغوښتلو، په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته و، که نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 25 ورځې باندې وم، ملته نارم تېره کړې ده، ما تندم تېره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بیرته افغانستان ته انتقال شولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته له د هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له د هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه یولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار، په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کم عمره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او باد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره دا په انساني او بشري ازادیو تیری دی. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواده د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د اقتصادي حالت پر لور. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تلا کمی پیسې لیږلې دي. سټیټ بانک د جون پر 13 پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي ترسیلات زرکی د تیر مالی کال د همدغه مودې پر تلا 12.3% کمی راغلی دی. دا چې په ترسیلات زرکی د کمی وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي، په دې نور تفصیل د ملیحه میرزاده په راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په 12 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بانک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مې میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 23.8 ارب ډالر، د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالر جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکانا پاکستان ته ورلېګل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورونو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورت مطابق هغوی له هغه پیسې لیږو. که ډالر برخېږي کښکته کوځي، زمونږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خېږي او روپۍ غورځېږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد کمی اغا انفلیشن ریٹ اغا سیوا کیگی نو دا اغوی ضروریات نورم سیوا کیگی دین علاوہ بعض خلق چاگا دلتا کی کاروباریان دی او دلتا کی بار انویسمنٹ کلے دے او اغوی چرتا پیسی گٹی اغوی دا سشتر مرگری کی اغوی پاکستان کی چی دین علتا پا پراپرٹی کی انویسمنٹ کئی یا چی دین پا نور زینو کی انڈسٹریز کی انویسمنٹ کئی او اغا دیر زیاد کم دی
اقتصاد پوہان ترسیلات زر دا پاکستان دا اقتصاد لپاره یو مهمه برخبولی او د کمیدو یو شمیر وجوهات بیانوي. د اقتصادي چارو خبريال مبارک زیب د جون په 15مه مشال ریډیو تویل چې په تیر حکومت کې د بهر مېشتو پاکستانیانو لپاره یو امنیسټي سکیم متعارف شو چې لمخه د پلاټونو او کورونو خستو لپاره زیاتې پیسې لیګل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په خستو کې به د بهر مېشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعہ صدا. خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیګل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملکي سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایم ایچ جوړ شو چې هلته کرپشن ده، امپورټډ حکومت ده، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لګوند کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته چې کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې دا هغو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبي شي. نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتلل کمې شوې. منتھلی لیولی هوډ والا خو راتلې او کوم چې ایڈیشنل پیمنٹس به راتلل، ایڈیشنل پیسې به راتلې د انویسټمنټ لپاره هغه سلو ډاؤن شي بیکاز آف پولیټیکل انسټیبلټی.
د کارپوهانو په فکر د سیاسي عدم استحکام معنا د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. دا غیر وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوي وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. خو په عمران خان د نهمې د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه بولي. مبارک زیب مشال ریډیو تویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا اکسټرنل انفلوس دی، د میټنسي شکل کې، د اکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې. دا درې وانه چې دي هغه کم شوي دي. نو اوبیسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو، زمونږ فورن اکسچینج ریزرو نورم په لاندې راوغورځېدو. هغه ډېر مینیمم لیول باندې دي او هغې په وجه باندې زمونږ په اکسچینج ریټ باندې ډېر اثرات دي. زمونږ روپۍ چې هغه انسټیبل، هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ټریډنګ کېږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړه کړې ده. په اماراتو او سعودي کې اوسېدونکي ډېر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هنډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هنډي کې د بانکي لارو په شان ډېرې کاغذي کاروایۍ ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملي ګامونه پورته کړي چې په عارضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې فار اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال یې ریمیټنسز لپاره دا حل دی چې اکسپورت، ریمیټنسز، فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. کائم ایف پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارینجمنٹس دی، لانگ ٹرم یا سسٹینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ڈالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی. دا حواله هوند دی ڈسکریج کی پریکټیکل سٹیپس په کار دی پاکستان ته د دې پار چې مونږ خپل ڈالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ، ریمیټنسز په ذریعہ، فورن ڈایرکٹ انویسٹمنٹ په ذریعہ، بیا مونږ ته نو قرضہ اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو.
دا پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د جون په نهم د قومي اسمبلی په غونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جایداد اخستو د 2% ټیکس د ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالرو نه زیاتې پیسې لیږدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق ډار ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري، مشال رادیو د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انسټاګرام هم تعقیبولای سي. او اوس یو ځل بیا ځو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي د پاسپورت اخیستلو په چارو کې له ځان څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه دي د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې تر پخوا یې په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلې نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسېدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډېږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسېدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړېدو ته مور یې داسره راوستې ده او غواړم پاسپورت جوړ کړم او اوس بایومټرک دپاره انتظار کوم او نور ګڼه ګوڼه ډېره ده.
دا پروسه به چې دې دپاره کارکوونکي زیات شي، کارمندان زیات شي، دا پروسه چټکه شي. زما درې ورځې دې دلته راورسېږم، بس ورځ تېره کړم، بېرته راته ووایي او رسمیت ختم شو، نور نه کېږي، بېرته لاړ شو، ورځ هم تېره کړو، تکلیف هم تېر کړو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پرتله یې په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب‌الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاوو تر څنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وړاندې وایي
هو د میاشتې لسمې نېټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوال ته توضیح کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,340,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. مونږ د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوال ته مخکې 60 سهم وزمن، خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوال ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توضیح.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي تر څنګ دي په یاده اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او له کونړ څخه ځو اوس د خوست پر لور. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینخیلو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دي د روغتیا، برېښنا، سړکونو کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې سي. یا د سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې د خوست لنه امن سیمه بلل کېده، د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي سوي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دې سیمې د خلکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې سیمې د خلکو ځینې اړین ستونزې مرکزي ادارو سره شریکې کړې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل را کوي.
د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینخیل اوسیدونکي د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، برېښنا او نورو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم ځینخیل له خوست ښار څخه ډېر واټن نه لري، خو په تېرو دوه لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د ځینخیل اوسیدونکي مولوي محمد عایل مشال رادیو ته وویل
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې او نه دغه ویلې هغه پکې. دغه می ډېر سیمې دي چې ښاکو بنه لري، سیمې ښې نه لري، زړی نه لري او سره سره جگہ کلی نه لري سوی نه لري دفتر ته خجری می نه لري دس پر خجری چوتا ای دغه یو پرځیکا یو پینځلس جمعه ته یو پینځلس کړی دی.
دا ځینې خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکاره دی او ډیر وخت وزګار تیریږي. دی یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر دولدین الفات وویل
تعلیم زمینه برابر شي تی دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید د سره کومک وشي ځکه دا ځوانان د ځوانان په همدغې برخه کې که چیرته وهڅول شي د افغانستان لپاره او راتلونکي لپاره به د ټولو په ګټه وي.
روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاوو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمي وایي
دا چې د دې سیمې د اوسیدونکو شمېر د نشپېتو زرو نه زیات دی. دا کلینیکونه چې دي دا زموږ د سیمې خلکو روغتیایي غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. دلته یې شپې مله چې مریض پیدا شي هغه چې ښار ته رسیږي په لار کې نرې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. کیدای شي مړ شي ځکه ښار نه دغه سیمه ډېره لرې ده. همیک سرحدي کلی بیخي ډېر لرې دی. تقریبا پکتیا ولایت سره لګېدلې دي. د نیم کلی
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګل وایي
خبرې سیستم مینه خو جدي ډېر بکوره دي ځکه چې می ساحه ډېره لرې ده. د مرکزي ساحې نه اوته چې کوم مخابراتي هغه به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سرو په اندازه څه کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د ځینخیرو د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په اول ګام کې به د ځینخیرو په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تېر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
ادې ډېر نفوس چې دی په دغه د شنبود په دره کې دی. نو دا دره کې میګن شل ورځ کوشش کو چې دغه ته داس یو کلینیک منظر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی دا به انشل ورځ په انده کې کیږي. دغه نه در شکور کلینیک بو ډی ایچ کیږي. د شنبود په نومه چې دی دا به انشل ورځ سی سی کیږي.
د خوست یو بل چارواکی محمد انور دین پرور وایي ځینې خیر سیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوي خو په دې ځای کې بیکاری لمخ کې پاتې ستونزه ده. دی یادونه ورده د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خیر سیمه هم په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو وه چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس د کولالۍ د هنر پاړه د راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د ټکنالوژي د پرمختګ سربیره د پېښور درې کلی داسې دي چې لا هم د کولالۍ کسب پکې روان دي. ځای خلک وایي دا کسب ورته د پلار او نیکونو څخه ورپاته دي. په یاد سیمه کې میرمنې او ماشومان هم له خټ څخه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتر لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي. په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوښو په خولو بټۍ لیدل شي. په یاد ځای کې خلک په کم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورې لوښي جوړوي. کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي
رجی دا درې دغه دی کلی دی. یو وزرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوردی پایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینې نو دغه درې څلور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګي او دا خپل کې سب کوي. دا له شل روپیا پکې بس ګټي ده، حلال رزق دی.
کولالان د سحر نه تر مازیګره پورې کار کوي. اول خاوره صفا کوي، بیا یې په خپواغږي، د لرګي په جوړ ماشین لوښي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي.
نوم جی مصری خان دی. خاور راشي جی، بیا خاور جی مونږه خوراک ونورته هغه کې کومه غټه لوټه دی هغه وټاکو مې دې کو خو برابر بیا چاڼ کړه غټه ورته ماس کې وچو مې دا ته غاړه ته دګو جی. بیا هغه وبګو چې کله وبشي دی هغه باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه پیدا پاسه واچو جی. بیا جی دا ماشین ورته دګو بیا پنی ماشین باندې واچو. دا ماشین خټه وباسي بیا جی ماشین ته واچو خړه گملو د پاره کنه بس بیا گملی جوړو. خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سي جوړي.
دا په خول ورسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
نوی نړۍ
د پښتونون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.